Radio.
درود رنو او عزت من اوریدونکو السلام علیکم د امریکا غاښ نه راډیو خبرونه پایته ورسیدې د ازادي راډیو دوله ساته پر لپسې خبرونه له همدې شی به پیل شي نن د پنځنبه ورځ د 1499 یوم هجری المریس کال دی وګیا سن بولې د میاشتې شپږمه د 2000 میلادي کال د اگست له وګشته سره برابر ده نوریاس نوري مودالو لمړنۍ نیم ساته خبري مجله خپل همکارانو په مرسته وړاندې کوم وبوري چې د افغانستان ولسمشرۍ مانی پر اړوندو بنسټونو غږ کړی چې د پروان سیلاب ځپلو ته ټول امکانات برابر کړي پر دې او د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو خو لومړۍ خپرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلوو په پیل کې د مهمو خبرونو سر لیکونه د پروان په مرکز چارکارو کې د سیلاب ځپلو د ژغورنې عملیات لا هم دوام لري د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې د دو اختطاف شوو امریکایانو د موندنې او خوشي کېدو لپاره 5 میلیون ډالر جایزه اعلان کړه د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان ځان د شپږم ځل لپاره هم ولسمشرۍ ته کاندید کړ د پروان په مرکز چارکار کې د سیلاب ځپلو د ژغورنې عملیات لا هم دوام لري دغه سیلونه چې وړ مش پر غلي و له سلو ډیر کسان پکې مړه شوي او د 300 په شاوخوا کې نور ژوبل کړي دي پروان د افغانستان د کابینې درې غړو دفاع عام روغتیا او پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزیرانو سیلاب ځپلې سیمې له نږدې وکتلې ارګ دغه چارواکو ته هدایت ورکړی چې خپلې ټولې سرچینې د زیانمنو شوو کسانو د لاسنیوي لپاره سره راټولې کړي چارواکو له ملي سوداګرو او مرسته کوونکو ماسو هم غوښتي دي چې د زیانمنو شوو مرسته وکړي ورسته بل خپل خبریال د سیمې د ورستي وضعیت په اړه نور معلومات واخلو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې د دو یرغمل شوو امریکایانو د موندنې او خوشي کېدو لپاره جایزه اعلان کړه د وزارت پرون وویل که هر چارې د کسانو ځای ځایګی معلوم کړل 5 میلیونه ډالر ورکوي په دغو کسانو کې یو اووی کلن پاول اور بی دی چې په 2014 کال کې خوست ولایت کې د پاکستان پولې ته نږدې د کتاب د یوې څېړنې پر مهال لا درکه شو د پاول میرمنې په 2018 میلادي کال کې ویلي و خاوند د هغه مهال لا درکه شو چې د حقاني شبکې له مشر سره د مرکې د تنظیمولو هڅه کوله د بل تختول شوي امریکایي نوم پاور فریچس خودل شوی چې افغانستان کې د بیا رغونې په برخه کې له یوې لسیزې کار وروسته په 13 فبروري کې لا درکه شو څرګنده نه ده چې دغه کسان به چیرې وي خو طالبانو پخوا ویلي و چې له دوی سره نشته په ایران کې میشتو افغانانو ته د برېښنایي تذکرو او الکترونیکي پاسپورټونو د ویش لړۍ پیل شو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې له دې سره به افغانان په ایران کې خپلو حقونو او امتیازاتو ته ښه لاسرسی پیدا کړي وزارت په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې له دې ګام سره به افغانان زده کړو روغتیایي خدمتونو بیمې کار او نورو اړوندو چارو ته قانوني لاره پیدا کړي د تذکرو او پاسپورټونو د ښه ویش لپاره پرون د افغانستان د بهرنیو او کډوالو چارو وزارتونو او احصایي ملي ادارې ترمنځ هوکړه هم لاسلیک شوه خبرونه لازمي راډیو اوري ایران د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د ادارې څارونکو ته اجازه ورکړه چې د هیواد د اټومي فعالیتونو په دو مشکوکو ځایونو کې پلټنې وکړي دغه اعلان پرون چهارشنبه ایران ته د دغې ادارې د مشر رافایل ګروسي د سفر په پای کې د ایران او د دغې ادارې په ګډه اعلامیه کې وشو د ګروسي او د ایران د اټومي انرژي د ادارې د مشر علي اکبر صالحي لخوا په خپره شوې اعلامیه کې دغه راز ویل شوي چې ایران په خپله خوښه د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي ادارې ته اجازه ورکوي چې دغو دو ځایونو ته لاسرسی ولري ښاغلي صالحي په تهران کې خبرلان ته وویل
ما توافق کردیم که با توجه به درخواست آژانس
صالحی وویل غواړو چې د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي دغه همکاري پیاوړي کړو په دې ډول به هغه هم ګړندی کړو او هم به وکولی شو چې هر څومره ژر چې کیدی شي یوې مرحلې ته ورسیږو چې بشپړه نتیجه ترلاسه کړو د ګډې اعلامیې له مخې د څارنې پر وخت موافقه شوې خو نه ده څرګنده چې هغه به کله ترسره کیږي د تاجکستان ولس مشر امام علي رحمان زاندش په ګم ځل لپاره هم ولس مشري ته کاندید کړ. په تاجکستان کې د صنفي اتحادیو فدراسیون پرون چهارشنبه د ښاغلي رحمان نوماندي رسما اعلان کړ. ویل نوموړی د اکتوبر د 12 نیټې انتخاباتو ته درېږي. امام علي رحمان 18 کلن دی. له دې وړاندې شک کېده چې هغه به چې له 1992 کال راهیسې په واک کې دی ټاکنو کې ګډون ونه کړي. ګمانده و چې رحمان به خپل زوی رستم امام علي ته چې دا مهال د دوشنبې ښاروال دی انتخاباتو ته د درېدو زمینه برابره کړي. ټاکل شوی د خلق دیموکراتیک ګوند چې امام علي رحمان جوړ کړی تاسیس کړی او اوس په قدرت کې دی راتلونکې اونۍ د رحمان کاندیداتوري اعلان کړي. تیر پنځه پړاو ټاکنې چې په ترڅ کې امام علي رحمان بریالی شوی لویدیځو څارونکو آزادي او عادلانه نه دی بللي. د بیلاروس په پلازمېنه مینسک کې پولیسو پرون د دې ښار له مرکزي د خپلواکۍ له میدان څخه د شاوخوا زرو اعتراض کوونکو د تیتو پاره کولو په ځپونکو عملیاتو کې لږ تر لږه 40 مترزان ونیول. دا په مینسک کې د ولسمشرۍ د لانجمنو انتخاباتو په وړاندې پرله پسې د 13 ورځې اعتراض و. اعتراض کوونکي د ولسمشر الکساندر لوکاشنکو د استعفا او د انتخاباتو د بیا ترسره کېدو غوښتنه کوي. مظاهره کوونکو دغه نوې ځپنه داسې مهال ترسره کېږي چې ټاکل شوې نن د اروپایي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران په جرمني کې دوه ورځنۍ غونډه پیل کړي. په دې غونډه کې به د بیلاروس د رژیم په نږدې 40 چارواکو د بندیزونو پر لګولو بحث وشي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس پرون د بیلاروس چارواکي له بشري حقونو او دیموکراتیکو اساسي اصولو څخه په جدي سرغړونه تورن کړل او زیاته کړه چې دغه سرغړونه به بې ځوابه پاتې نه شي. د یو بل خبر له مخې په بیلاروس کې د نوبل جایزې ګټونکي سویتلان الکسیویچ وایي داسې فکر کوي چې د دې هېواد سیاسي کړکېچ د نړۍ او روسیې په مرسته هواریدای شي. الکسیویچ په افغانستان کې د پخواني شوروي اتحاد د سرو لښکرو په اړه یو کتاب هم لیکلی. په بیلاروس کې له پیژندل شوو څیرو څخه ده. نوموړي او لسګونو نورو پیژندل شوو څیرو په بیلاروس کې له لانجمنو انتخاباتو وروسته د مخالفانو د همغږۍ یوه شورا جوړه کړې ده. خبرونه مولا ازادي راډیو واوریدل. که غواړئ دا او ځینې نور خبرونه بیا هم ولولئ د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام. وړاندې په راپورونو کې به واورئ چې د افغانستان ولسمشرۍ معنی پر اړوندو بنسټونو غږ کړی چې د پروان سیلاب ځپلو ته ټول امکانات برابر کړي.
ډېر زیات مواد آماده د توزیع لپاره دي. صرف موږ منتظر دي ته چې موږ یو نهایي ارقام د متضررینو پیدا کړو، تثبیت کړو، تفکیک کړو.
په سیلابونو کې د خطرونو د کمیدو لپاره څه پکار دي؟
دا و پیژندنه د ادارې ځخت باید نور هم ور شي ترڅو په ښه دقیق ډول وکړی شي، هم په زماني لحاظ او یا هم همدارنګه په کومه سیمه کې دقیقا لږ نور هم دقیق کړي چې په دغه سیمه کې سیلاب رسېږي. چېرې دغه پرمختګونه وشي د سیلابونو په زیانونو کې تلفات راټیدای شي.
د افغانستان د جمهوري ریاست د پلټنې اداره وایي د کورونا وایروس سره د مبارزې په بودیجه کې د پراخه فساد موجودیت له امله د افغانستان د حکومت څلور څلوېښت پخواني او اوسني چارواکي لوی څارنوالۍ ته د پلټنو په هدف معرفي کړي دي. په نړیوالو موضوعاتو کې به واوري چې ایران منلې د اټومي انرژۍ نړیوالې ادارې ته به د دوو مشکوکو اټومي تاسیساتو څخه د لیدو اجازه ورکړي. د خپرونې په وروستۍ برخه کې د ازادي راډیو د پروګرامونو د ژوند رنگونو لړۍ یو نوې برخه ته خبره کو. ازادي راډیو اوري په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سربېره لوی خارونو کې د اف ام په 3.5 په صافه او وازی اوریدل شي. د افغانستان ولسمشرۍ ماڼۍ پر اړوندو بنسټونو غږ کړی چې د پروان سیلاب ځپلو ته ټول امکانات ور ورسوي. پیښو ته د رسېدو په چارو کې د دولت وزیر ازادي راډیو ته وویل دوی له یوې خوا د ژغورنې په عملیاتو بوخت دي او بل پلو ته سلګونه زیانمن شوو سره اړینې مرستې کړي. پر پروان سربېره د افغانستان ګڼ شمېر نورو ولایتونو کې هم سیلابونه راغلي چې خلکو ته د سر و مال زیان اړولی دی. په دې اړه به لومړی د اسدالله لودین د راپور ته غوږ شو، وروسته به د پروان په مرکز چارې کارو کې خپل خبریال سره وغږیږو.
د پروان سلګونه کورنۍ چې سیلاب ځپلي او یا یې هم له دې ویرې کډه بار کړې، د دولت او خصوصي بنسټونو لاسنیوي ته په تمه دي. پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزیر غلام بهاءالدین جیلانی وایي پروان کې د وړمې شپې سیل د مالی او ځاني زیان وروستۍ شمېرې لا هم نه دي معلومې. ښاغلي جیلانی ازادي راډیو ته وویل پرون چهارشنبه د بیړنیو خوراکي او نورو مرستو کاروان له کابله ورسېدلی او دا توکي په اړمنو خلکو ویشل شوي دي.
د مرکز څخه هم غذایي غیر غذایي مواد راغلي، همدارنګه همکارو موسساتو او ټولنو سره همغږي صورت موندلې ده او د هغوی دخوا مرستې پیل کېږي. زموږ د ادرس چې مرسته شوې ده د 15,000 کورنۍ دپاره، د پروان ولایت دپاره څه هم پخوا نه ټاکل شوي وو چې په دې کې 4 قلمه مواد دي، او د 1500 کورنۍ دپاره غیر غذایي مواد، خیمې، کمپل او نور د اشپزخانی وسایلو دا شیان دي چې هغه هم زمنګ د ادارې دخوا همغږي شوې دي. ډېر زیات مواد آماده د توزیع لپاره دي، صرف مونږ منتظر دي ته چې مونږ یو نهایی ارقام د منتظرینو پیدا کړو، تثبیت کړو، تفکیک کړو.
ښاغلی جیلانی وایي ټپیان د پروان او کابل روغتونونو کې بستر شوي او عام روغتیا وزارت د اړینو دارو درملو مرسته ورسره کړې. نوموړی وایي د سلګونه زیانمنو شوو او بې ځایه شوو د سرپنا لپاره د پروان ښوونځي او د ځینو سوداګرو لوړپوړې ودانۍ ځانګړې شوي. پر پروان سربیره نه نورو ولایتونو کابل، لوګر، ننګرهار، پکتیا، پکتیکا، خوست، پنشیر، کاپیسا او میدان وردګو کې هم سیلابونو د سر او مال زیان اړولی. د چارو یو شمېر کتونکي بې پلانه کورونه او د هوا پیژندنې د کره معلوماتي سیستم کمزوري هغه عوامل یادوي چې له مخې سیلابونه ډېر زیان اړوي. د پولی تخنیک پوهنتون د اوبو د مدیریت استاد عاصم مایار چې دا مهال همدې برخه کې د جرمني له یو پوهنتون نه دکترا اخلي، ازادي راډیو ته وویل
له دغه ډول پیښو څخه زده کړه وکړو. د اوسم چې کوم اوسیدونکي کې دلته متضرره شوي دي، دوی باید په همدغه ځای کې بیرته خپل کورونه ونه رغوي، ځکه دا حتماً په راتلونکي کې بیا ته خطر لاندې ده. او نو په داسې ځایونو کې باید د کورونو د جوړولو څخه جدن مخنیوی وشي. همدارنګه چارواکي هم باید دې ته جدي پاملرنه وکړي. البته دغه د هوا پیژندنې د ادارې ظرفیت باید نور هم لوړ شي ترڅو په ښه دقیق ډول وکړی شي، هم په زمانی لحاظ، یعنی د شپې په دغومره بجو سیلاب راځي یا د ورځې په دغومره راځي، او یا هم همدارنګه په کومه سیمه کې دقیقا لږ نور هم دقیق کړي چې په دغه سیمه کې سیلاب راځي. چېرته دغه پرمختګونه وشي د سیلابونو په زیانونو کې تلفات راټیټېدای شي.
په افغانستان کې تر ډېره سملاسي سیلابونه هغه هم د شپې له مخې ډېر زیان اړوي چې وړاندوینه یې هم ستونزمنه ده. اړوند ادارې یوازې له زیانمنو شوو سره د لنډمهالو مرستو ټټر وهي، خو د سیلاونو د نقشو عملي کولو او د دغو پیښو د زیانونو مخنیوي ته بنسټیز کار لا نه دی شوی.
له پروانه د ازادي راډیو خبریال احمد حنایش هم د شبر سره وصل شوی دی. حنایش صاحب، خبرونه ته ښه راغله، سهار مو په خیر. د سیمې د وضعیت په اړه کراته وایي چې وروستي هڅې تر اوسه پورې څومره نتیجه ورکړې؟ د تلفاتو په اړه که اوریدونکو ته ووایي چې آیا شمیر زیات شوی؟
زیان سره ملاندې کوم. بله، عملیات تر اوسه هم روان دي، خو مګر باران دی عملیات لکه په ستونزه مخامخ کړی دی. څلور کسان، څلور جسد نورو تازه پیدا شوي ده چې د تلفاتو په شمېره زیات کړی ده. او اوس عملیات لکه بتی مختزی په دې خاطر چې باران ډېر واوریږي او شدت لري. او په پروان ولایت کې یو امنیتي پیښه هم تازه رامنځته شوې ده چې 15 تنه کسان وژل شوي دي او 4 کسان زخمیان دي. یو پوسته په سیاد کې، په سیاد منطقه کې یو مرزي د کاپیسا او پروان یو ساحه مرزي ساحه ده، هلته نښته شوې ده. یو د اردو ملي سرتیری وژل شوی ده او 4 افغانستاني کسان چې رکشا پریکشا کې ناستو هغه یې وژل شوی ده، او 4 کسان د غوی د افراد د ملکی افراد زخمیان دي.
هنایش صاحب، د تلفاتو په اړه دقیق شمیر نشته، د مړو شو شمیر لسلو زیات خودل کیږي، تر اوسه پورې دقیق شمیر څومره دی او څومره کسان لا درک دي؟
د دوه سرچینې مونږ هلته لرو. یو هغه روغتونونه دی چې هغوی سل نه کم وایي، خو د حوادثو وزارت، د رسیدګي حوادثو وزارت هغوی د سل نه زیات وایي. اوس 4 جسد تازه پیدا شوی ده چې ارقام یو فکس یا دقیق رقم تر اوسه نشته. په دې خاطر هم چې اوس هم څلور جسد تازه پیدا شوی ده، په دې خاطر هغه په یو ځای کې دا رقم هغه نه دی توقف کړی نه ده.
هغوی چې لا درک دي آیا شمېر معلوم دی؟
هغه هم بیا اوس معلومیږي، د مونږ سره مونږ د چارواکو سره چې په ارتباط یو هغوی وایي نن ورځ باید د سروې د هغوی سروې تر اوسه خلاص شوې نه ده، او هغوی د هغوی اولویت کار دا و چې هغه کسان چې در واوره لاندې د ګل او باران لاندې د نښت لاندې دی هغوی ته باید وشمرل شي. او اوس هم هغوی سروې کړی ده چې بیا معلومیږي مونږ سره شریک کوي، تازه وایي چې شریک کوم څومره هغه دی څومره کسان
شامل لازمی
خو نشته، نارضایتی شته، خو مگر د عملیات ځواکونه وایي هغوی د خپل هڅه را چالان کړې ده، شدت لري او امکانات هم دومره چې امکانات لري هغوی د خپل هڅه به لاس نه واخلي.
بلی احمد هنائش لتاسون مننه لپروانه د ازادي رادو خبري حالو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادو واوري.
د افغانستان د جمهوریت ریاست د پلټنې اداره وایي د کورونا وایرس سره د مبارزې په بودیجه کې د پراخه فساد د موجودیت له امله د افغانستان د حکومت څلور څلوېښت پخواني او اوسني چارواکي لوی څارنوالۍ ته د پلټنو په هدف معرفي کړي دي. د ادارې پرون په کابل کې د یوې خبري کنفرانس پر مهال وویل په څلورو ولایتونو کې د دوی څېړنو موندلې چې ښیي د کورونا په بودیجه کې لسګونه میلیونه افغانۍ فساد شوی دی. اکرام الله اکرام نور جزئیات اوروي.
له کرونا سره د مبارزې په بودیجه کې د پراخه مالی فساد په اړه راپورونه د جمهوریت ریاست د پلټنې عالی اداروایي د دوی څېړنې چې په څلورو ولایتونو بدخشان، نورستان، میدان وردګ او هرات کې ترسره کړي ښیي چې په کرونا بودیجه کې لسګونه میلیون افغانۍ حیف ومیل شوي دي. د دې ادارې مشر غزال حارث د چهارشنبه په ورځ په یو خبري کانفرنس کې وویل چې تر ډېره ستونزه د اجناسو د نرخونو په لوړوالي کې وه. هغلی حارث وویل د بیلګې په ډول په هرات کې د سیټي سکان یو ماشین په دیرش میلیون افغانۍ واخیستل شوی، په داسې حال کې چې د دغه ماشین بیا په عام بازار کې یولس اشاریه نه میلیون افغانۍ کېږي.
زموږ موندنې ښیي چې د بازار له تخمینی بیې نه په لوړه بیا مواد پیرل شوي. په ټولو ولایتونو کې دا ستونزه موجوده وه، د بازار له تخمینی بیې په لوړه بیا سودا شوې ده. مثلا په هرات ولایت کې شپږ قلمه جینز د بازار له تخمینی بیې نولس میلیون افغانۍ په لوړې بیې اخیستل شوي.
د دې ادارې مشر دغه راز د نورستان ولایت بیلګه وړاندې کړه. ویل چې په دې ولایت کې نه څلوېښت قلم اجناس چې په دیارلس میلیون افغانۍ واخیستل شوي، په داسې حال کې چې یوازې دولس قلم اجناس د بازار له نرخه څلور اشاریه پنځه میلیون افغانۍ په لوړ قیمت اخیستل شوي دي. هغلی حارث دا هم وویل چې په یاد ولایتونو کې ځینې غیر اړین توکي اخیستل شوي چې تر دې دمه ترې هیڅ ډول ګټه نه ده اخیستل شوې. نوموړی که څه هم د شوي فساد دقیقه کچه وړاندې نه کړه، خو ویل چې په دې اړه یې ټول اسناد لوی څارنوالۍ ته استولي دي. د پلټنې عالي ادارې د مسؤلینو په وینا چې د فساد د قضیې په تړاو یې څلور څلوېښت لوړپوړي او ټیټپوړي دولتي مامورین لوی څارنوالۍ ته د نورو پلټنو په موخه معرفي کړي دي. د دغه ادارې ویاند فیروز بشری ازادي راډیو ته وویل چې په یادو څلور څلوېښت کسانو کې د عامې روغتیا مخکینی وزیر فیروز الدین فیروز په ګډون د همدې وزارت څلور مرستیال وزیران، څلور والیان او پاتې نورې مالی او اداري رئیسان او د تدارکاتو د کمیټې غړي شامل دي. دا په داسې حال کې ده چې جمهور رئیس محمد اشرف غنی د کورونا وایرس پر مهال د بودیجو د حیف ومیل کېدو په اړه د راپورونو له خپرېدو وروسته د پلټنې دغه ادارې ته دنده وسپارله چې د کورونا په برخه کې د ټولو مسؤولو ادارو چارواکو د لګښتونو پلټنې وکړي. په ورته وخت کې د افغانستان د روڼتیا څار بنسټ د اداري فساد په برخه کې د حکومت دا اقدامات د پوښتنې وړ بولي. د دې بنسټ رئیس اکرام افضلی د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
د کورونا په بودیجې کې فساد جوته خبره ده، او په دې کې شک نشته چې لوی فسادونه به ترسره شوي وي، ځکه چې د فساد زمینه مساعده ده. او د افغانستان حکومت سره د دې چې موږ څو وارې دوی نه غوښتل چې اطلاعات باید په دې برخه کې په وخت باندې شریک کړي، اما د دې کار په نه کولو سره د فساد لپاره یې زمینه سازي وکړه. اوس د بررسي اداره چې د ارګ برخه ده کومې پلټنې چې ترسره کړي داسې ښایي چې دا پلټنې نامکملې وي او ډېرې سطحي وي، او د بازرس اداره متاسفانه نه قانون لري او نه هم دا ظرفیت لري چې داسې پلټنې ترسره کړي.
هڅه مو وکړه چې په دې اړه د افغانستان د عامې روغتیا وزارت تورنو شوي والیانو او لوی څارنوالي نظر هم ولرو خو ونه توانېدو. خو د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د روغتیایي خدمتونو مرستیال وحید مجرو چې نوم یې څارنوالۍ ته د معرفي شویو کسانو په لیست کې شته، ازادي راډیو سره په یو ځانګړي مرکه کې ویلي چې د سیاسي توطیو قرباني شوی دی. د عامې روغتیا مخکینی وزیر فیروز الدین فیروز هم پر د لګېدلي تورونه سیاسي بللی دي. د جمهور ریاست د پلاټنې ادارې د چهارشنبې د ورځې په خبری کانفرنس کې د هغه مصنوعي تنفسي دستګاو په اړه چې وړاندې پاکستان ته د قاچاق راپورونه خپاره شوي وو هم خپلې موندنې شریکې کړې. د دې ادارې مشر غزال حارث وویل د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د شمیرو له مخې په افغانستان کې د مصنوعي تنفس 315 الی موجود وي چې له دې شمیرې 70 الی د نړیوالې ټولنې او خلکو لخوا مرسته شوي دي. خو هغه وویل چې د دوی پلاټنې ښایي چې هیڅ یواله کوم هیواد په ځنګړي ډول پاکستان ته نه دا قاچاق شوی. د افغانستان په روغتي سکتور کې دا پلټنی ورسره له هغه پیل شو چې په دې هیواد کې د کورونا د اوج پر مهال د پراخ مالی فساد او د مصنوعي تنفس آلو د قاچاق راپورونه خپاره شول.
له کورونا وایروس سره د مبارزې په بودیجه کې د فساد په باب مو واورېدل. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه بیا وایي کورونا وایروس په دې هیواد کې خصوصي سکتور ته څه د پاسه 2 میلیارد ډالر زیان اړولی. د دې خونې وروستۍ سروې ښیي چې افغانستان کې د کاروبار وضعیت مخ په ځوړند روان دی او حکومت هم سوداګرو ته د دوی په وینا د مرستې په هدف لاس نه دی ورکړی. ډیوه نادری نور حال اوروي.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونی د 2000 کال د دوهمې روبي سروې ښیي چې دغه هیواد کې د کرونا وایروس د خپرېدو له امله خصوصي سکتور ته څه د پاسه 2 میلیارد ډالر زیان رسیدلی دی. د دې خونی د عملیاتي پلاوي مشر سید زمان هاشمی د چهارشنبې په ورځ د سوداګرۍ خونی د تازه سروې پر بنسټ وویل د کرونا وایروس له امله افغانستان کې د سوداګرۍ وضعیت مخ په ځوړند روان دی.
د افغانستان د پولو بندېدو د کارموندنې استخدام د کچې ټټوالی او د بیوزلی کچې لوړیدل دې ته په کتلو موږ په تخمینی ډول ولې سوچې خصوصي سکتور په ځانګړي توګه کوچنیو سوداګرو ته 2 میلیارد ډالر زیان رسیدلی او ډېر لږ سوداګریزو فعالیتونو وتلی دي.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونی سروې ښیي چې افغانستان کې د سوداګرۍ وضعیت منفي 14 ته رسیدلی چې د بلخ او هرات ولایتونو په لوړه کچه ترې زیانمن شوي دي. دا سروې د افغانستان په 14 ولایتونو کې دغه خونی د کارکونکو د ارزونې پر بنسټ شویده. په ورته وخت کې د دې خونی مسولان وایي افغان حکومت د قرنطین په موده کې د سوداګرۍ برخې سره هیڅ ډول مرسته نه ده کړې او نه یې هم افغانستان کې د کرونا وایروس د خپرېدو په وړاندې چمتووالی درلود. خو د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت وزارت بیا د سوداګرۍ خونی د دې خبرو په غبرګون کې وایي افغانستان کې د کرونا وایروس له امله روان کال د سوداګرۍ کچه 28% کمه شوې چې د نورو هیوادونو په پرتله ډېره کمه ده. د سوداګرۍ او صنعت وزارت د اطلاعاتو روا پتو مسول جواد د بیر ازادي رډو سره خبرو کې ویل افغان حکومت د افغان سوداګرۍ ته پرمختګ لپاره لټول شته امکاناتو ګټه پورته کړی ده.
وزارت صنعت او تجارت
سوداګرۍ او صنعت وزارت ورسته لدې چې متوجه شو چې د کرونا وایروس به اوږدمهاله وي د بندرونو د خلاصولو په اړه کار وکړ او د افغانستان صادراتو او وارداتو د پیل لپاره بندرونه پرانستل. د همدې اقداماتو په عملي کولو سره موږ د ډیر زیان مخه ونیوله. ولایتونو کې مو کارخانه پرانستې.
د ښاغلي دبیر په وینا حکومت اوس هم په دې کار کوي چې د افغان سوداګرو په وړاندې د ترانزیت او د کرونا وایروس له امله رامنځته شوي بندیزونه له منځه یوسي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ایران اومنل چې د اټومي انرژي نړیوالې ادارې ته به د 2 مشکوک اټومي تاسیسات د لیدو اجازه ورکړي. دغه ادارې له ډېر وخت غوښتل چې د ایران دغه ځایونه وپلټي خو ایران د دې کار مخه نیولې وه. نور حال د اسدالله الدین پر راپور کې
ایران هوکړه وکړه چې د اټومي انرژي نړیوالې ادارې پلټون کې د دوی دوه سایټونه چې د اټومي فعالیتونو ګمان پرې کیږي وپلټي. دغه خبر د چهارشنبه په ورځ د ایران او د اټومي انرژي نړیوال ادارې لخوا داسې مهال ورکول شو چې د دغه ادارې مشر رافایل گروسی له ایرانی چارواکو سره په لیدو کتو بوختو. په یوه ګډه خبر پاڼه کې چې د ښاغلي گروسی او د ایران د اټومي انرژي د مشر علي اکبر صالحي لخوا ورکړل شوی راغلی، ایران په داوطلبانه ډول غواړي چې د اټومي انرژي نړیواله اداره د دوی دغه سایټونه وارزوي. د ایران د اټومي انرژي دغه سایټونه په اصفهان او تهران ښارونو کې دي. په خبر پاڼه کې راغلی چې د دغې پلټنې یا تفتیش نیټه مشخصه شوې، خو نه دي ویل شوي چې څه وخت دا کار کېږي. گروسی اته میاشتې وړاندې د اټومي انرژۍ نړیوالې ادارې مشر شو او له هغه راهیسې دا ایران ته د نوموړي لومړنی سفر دی. نوموړي ایران ته په خپل دې سفر کې له ولسمشر حسن روحاني، بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف او د ایران د اټومي انرژۍ له مشر علي اکبر صالحي سره لیدو کاته وکړل. له دې وړاندې ایران د اټومي انرژۍ نړیوالې ادارې ته اجازه نه ورکوله چې دا سایټونه وپلټي، او همدې چارې د تهران او دغه ادارې چې مرکز یې په ویانا کې دی اړیکې خراب کړي وو. د اټومي انرژي نړیواله ادارې تیره جون میاشت کې ویلي وو شپږ میاشتې کېږي چې تهران دغو سایټونو ته د لاسرسي اجازه نه ورکوي، او نږدې کال کېږي چې ایران د دغه ادارې پوښتنو ته ځواب نه وایي. ایران هغه مهال استدلال کاوه چې د اټومي انرژي نړیواله ادارې لخوا د دغو سایټونو تفتیش کوم قانوني بنسټ نه لري. د ایران او اټومي انرژي نړیواله ادارې ترمنځ نوې هوکړه داسې مهال کېږي چې امریکا تیره اونۍ د ملګرو ملتونو له امنیت شورا وغوښتل چې پر ایران بیرته هغه بندیزونه ولګوي چې د 2015 کال اټومي تړون له مخې لرې شوي وو. امریکا 2013 کال کې د ایران او شپږو نړیوالو قدرتونو له دې تړونه ووتله او پر ایران بیا بندیزونه ولګول. امریکا په دې وروستیو کې امنیت شورا ته دا وړاندیز هم وکړ چې پر ایران د وسلو بندیز چې په اکتوبر میاشته کې پای ته رسیږي بیا وغځوي، خو دغه طرحه د امنیت شورا لخوا په اکثریت رایو رد شوه.
یو ځل بیا پام وکړئ د څو مهمو خبرونو سر لیکونو ته. د پروان په مرکز چارې کار کې د سیلاب ځپلو د ژغورنې عملیات لا هم دوام لري. له سیمې د ازادي راډیو خبریال مخکې وویل چې څلور نور جسدونه هم له خټو لاندې راایستل شوي دي. تر اوسه د مړو شوو کسانو دقیق شمیر نه دی معلوم. د روغتون چارواکي د مړو شوو کسانو شمیر له سلو کم او د بیړنیو چارواکي تر سلو ډیر بولي. دغه راز سلګونه کسان هم ټپیان شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې د دو یرغمل شوو امریکایانو د موندنې او خوشي کېدو لپاره 15 میلیون ډالر جایزه اعلان کړه. یو امریکایي په 2014 کال کې په خوست ولایت کې لادرکه شوی او بل هم د روان کال په فبروري میاشت کې. په ایران کې میشتو افغانانو ته د برېښنایي تذکرو او الکترونیکي پاسپورټونو د ویش لړۍ پیل شوه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي له دې سره به افغانان په ایران کې خپلو حقونو او امتیازاتو ته ښه لاسرسی ولري. ایران د ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ د ادارې څارونکو ته اجازه ورکړه چې د دې هېواد د اټومي فعالیتونو په دوه مشکوکو ځایونو کې پلټنې وکړي. د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان ځان د شپږم ځل لپاره هم د ولسمشرۍ ته کاندید کړ. او په بیلاروس کې د نوبل جایزې ګټونکي سویتلان الکسیویچ وایي داسې فکر کوي چې د دې هېواد سیاسي کړکېچ د نړۍ او روسیې په مرسته هواریدلی شي.
د ژوند رنګونه
هغه وخت کې چې نورستان خاص ارتباطات خارونو سره نو نورستان د خودکفا یو ځای غوندي وو چې دوی به خپل د مالونو د وړۍ څخه به پټو ځان ته کالي جوړو پکول به جوړو چې دا پکول د نورستان د منطقې یو فرهنګ وو. دا وړینی کالي بالا پوشونو پورې جامپرونو پورې او بل دا چې دوی منی وخت کې د غرونو به دا مالونه کته کوو کول کې کله دا کوچ به ویلې کوو بیا به د دوی نږدې د والسان چې به څوک وو غوړیو سره به ډوډۍ ورته ورکوو.
تاسو ویلې چې دوی کوچ ډېر خوړل وازد د شیانې
بد نه پی باندې لگیدل ځکه چې هلته هوا پاکو هلته لوګی نشته هلته ګرد نشته هلته شفاف دی. د نورستان نوم مخکې د بیلوروس نورستان په نام یادی د نورستان منطقه
اوس څنګه راکام عمر زیر غوري تاسو خوري واز د خوري
اوس هم د زیر غوري نورستان کې اوس هم رواج دی اوس هم خلک خوري د گشت گذر په غرونو کې کوي اوس هم سالم جوړ دومره چې فرد موږ یې دلته احساسو موږ د نورستان یو شدل ته فردن باندې شان په موږ ډیر بد لګي ټول مریضان اته چې موږ خپل همسن خلک ګورو جوړ تیار خلک دي هیڅ کوم شی تاثیر نه کوي نام خدا حالت هوا چون خوده
تخپل چې اوس مثلا واز د خوري چې د کابل کې کنه څومره بد تاثیر در باندې کوي
زه خو واز لاسکه چې دا د نواتی غولین شم کوله دا په دې خاطر چې ماته تکلیف پیدا کړی دی بخیر غول نه پاتې دي زیاتره خوراک می جواره دی چارمغز خورم د وینو غولواله راته پیدا شوی دی
معمولا خوراک د ډیر سپور شین دی
نو دا چې شین دی چې یعنی وچی او دا غول څه چی جذب کی خلاص
دا و د ژوند رنګونه په همدې سره د خبري مجله هم پای ته ورسیده له ازادي راډیو سره اوسې بل خبري مجله زما همکار فرشته نگاه مخته وړي فرشته جان خیر اغلاست
سلام نوري صاحب خسته نباشین او صبحتان بخیر